سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخستن نه بجې دي نن چهارشنبه د کب اتمه تاسو زموږ د ازادي رادیو ناوري په مقید د سات خبرونو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د فبروري پر 26مه د مسافر او بارونون کوموټرو پر مخ د شپږمې ورځې په لړ کې بنده ده. ټاکل شوی وه چې له کابله د طالبانو د حکومت یو پلاوی تورخم ته ورشي او د فبروري پر 26مه یې پر صفي نقطه له پاکستاني چارواکو سره وګوري، خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله ماشال راډیو خبریال ته وویل چې د فبروري تر 26مه تر محکمه پورې له کابل نه کوم مذاکرات لپاره نه دی ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای پر دغه هیواد د امریکا نوی بندیزونه غندلې دي. د چهارشنبه په ورځ د فبروري 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه کې د بقای په حواله لیکلي چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ د فبروري 26مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیږد او پلور سره تړلي یو شمېر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیږدونکي د نوي بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ د بالستیک توغندیو پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې په سودان کې د فوجي الوتکې د لویدلو له امله د مړو شمېر لږ تر لږ شپږ څلوېښتو ته لوړ شوی. دا پیښه د سې شنبې په ورځ د فبروري په 15مه د اومدرمن په ښار کې وشوه. د خاتون مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې لس نور کسان ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ د یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمن شمال ته د وادي سیګنال هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکور شوې ده. په خبر پاڼه کې شوی چې په دې پیښه کې فوجي پرسنل او ملکی وګړي وژل شوي دي. د پیښې لامل تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی. په سودان کې د فوج او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوه او د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 2 میلیونه څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت ټولو زیاتې ښځې زیانمنې کړي دي. دا ملګرو ملتونو د ادارې د سې شنبې په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزوي حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام رسیال سمیر وانملي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه مرمخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3/4 برخه ملاتړ کوي. په ځانګړې توګه هغه د ماشومانو د ښځو په برخه کې دې سازمان په یو راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان روغتیا د جوړښت ساتلو لپاره کړی دی. او همداراز د چمپیونز ټرافي په یاد اتلانو جام د لوبو په دوام کې افغانستان نن انګلستان سره لوبه لري چې افغانستان انګلستان ته د 326 منډو هدف ورکړی دی او دغه لوبه اوس په داسې حال کې روانه ده چې افغان د افغانستان ملي لوبډله توپوهنه ماوی هم د توپ اچولو واری دی. دا چې لوبه څنګه روانه ده دا وړاندې په خبرونه کې تاسو له موږ سره تعقیبولی شئ. دغه خبری ټول کې تمو زفرشته صحا کر کلی کو په دې خبرونه کې د تازه د کرکټ یا د اتلانو د جام د لوبو د ډګر نه تاسو ته تازه راپور او گزارش لرو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د افغان هنرمندانو د یوې ډلې په حق له هم راپور شته چې دوی خپل اثار فضا ته استولې دي او همداراز په افغانستان کې د وروستي او سیلابونو په اړه هم راپور شته.
نو تاوانونه خیره سولې دي مکه ویوړلې وروره فصلونه ویوړله ډېر مصرفونه مو پکړي وو کوټونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو کسره کړی دي نو خو وس خپل سر نو
دغه غږ وروستۍ برخه وی هم دغه سیلابونو په اړه راپور وړاندې خبرونه کې را سره په تفصیل اوریدلای شي.
آزادی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ښه راغلاست خبری ټولګې ته. د دې ورځې د خبری ټولګې پیله د کرکټ له سیالۍ کوو. څنګه چې مخکې مها په خبرونو کې هم دا خبره وکړه، نن په پاکستان کې د افغانستان د ملي ټیم لوبه له انګلستان له ټیم سره روانه ده. په دا چې افغانان په پاکستان کې د اوس د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیروي، خو د دې سختیو سره سره د دوی اندېښنو سره سره دغه کډوال میدان ته ورغلی دی، خپل ټیم تشویقوي او خپل خوشحالۍ لمانځي. دا چې دوی څنګه د خوشحالۍ لمانځي په دې راپور کې واوري. د پاکستان حکومت لخوا پر افغان کډوالو د فشار پاوچ کې د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي د سیالیو لړۍ په پاکستان کې میشتو افغانانو لپاره دا شیبې رامنځته کړي دي. په سلګونو افغانان لوبغالي ته ځي ترڅو د خپلې خوښې لوبډلې لوبه وګوري. هر څوک هیله لري چې د دوی ټیم به په دې نړیوالو سیالیو کې ښه کار وکړي. شیرخان افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي،
انشاءالله زه هیله من یم. افغانستان په تېر نړیوال جام کې ښه لوبه وکړه. افغانستان دې ټورنمنټ ته یوه پیاوړې لوبډله لېږلې ده. دوی په دوبۍ کې تمرین کړی او دلته یې هم تمرین کړی دی.
دلته په کراچۍ کې افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ په پرتله له لږو محدودیتونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې یوازې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني ویزې لري کولای شي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې وي، نو ټول باید له دې دوو ښارونو ووځي. په نورو قانونو کې پر افغان کډوالو محدودیتونه مخ په زیاتېدو دي او ډېری یې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی. په پاکستان کې هم امنیتي تدابیر سخت دي. د دې لوبو د امنیت ساتلو لپاره 6000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، خو د هند ټیم د دې سیالۍ لپاره پاکستان ته د راتلو موافقه نه ده کړې. له همدې امله د هند لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. حتی د پاکستان په وړاندې چې د دې اتلولۍ ټرافي اصلي کوربه دی. دغه راپور مو واورېده چې افغان کډوال په پاکستان کې د سختیو او اندېښنو سره سره بیا هم د لوبډلې د تشویق دپاره میدان ته ورغلي او دغه خوشحالۍ لمانځي. اوس هم د تلیفون په لیکه را سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق را سره وصل دی. صادق صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله خپرونې ته. ښه راغلاست. که د نننۍ لوبې پاکله راته ووایات پن، تاسو هم تعقیب کړې ده، خلک به ستاسو غږ هم اوري. لوبه څنګه روانه ده او څنګه ارزوي دا لوبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپلې نیکی هیلې او سلامونه ټولو اوریدونکو تاسو ټولو ته وایم. او ډېر زبردست لوبه وشوه نن د افغانستان لخوا نه. په سر کې د افغانستان ټاپ درې دانې لوبغاړي زر وسوځېدل. د ابراهیم ځدران نننۍ لوبه واقعیا چې ډېره د ستایلو ده، چې څومره هم صفت وکړي کمه ده. په دومره یو غټ سټیج باندې د انګلینډ غوندې مضبوط بالینګ لاین اپ خلاف چې ټول پاس بالران ډېر قوي تیز سپیډ سره بالینګ کوي، د دوی په خلاف د افغانستان لخوا تر ټولو زیات منډه جوړونکی شو. 124 منډې په خپل ځان جوړې کړلې چې فائده یې افغانستان ته وشوله. همدې تر څنګ ورسره عظمت عمرزي، اشمت شاهدي او محمد نبي د افغانستان هغه 500 اووریز ټوټل 324 رنزه ټارګېټ انګلستان غوندې لوبډلې ته ورکول زمال نظره یو ډېر ستر ټارګېټ وو. دا د افغانستان د کرکټ ټیم یو ډېر ښه کمبیک وو چې په لومړۍ لوبه کې د افریقا نه ماتې خوړلې وه. او انشاءالله لوبه اوس ډېر جالب حالت ته رسېدلې ده او انشاءالله الله کول ډېر لنډ وخت کې به انشاءالله د بریا شاهدان اوسېږو.
صادق صاحب، څنګه چې تاسو هم تجربه لرئ د دغه شیبو، تاسو هم دغه لوبي کړی دی په دغه وخت کې، څه فکر کوئ د اوسنی حالت سره سره افغان لوبډله باندې نننۍ لوبه وګټي؟
موجوده وخت کې افغانستان لوبډله ډېر ښه پوزیشن کې ده او یوازې د هوش نه کار اخیستل پکار دي. بالران باید ډیر زیات فشار په ځان را نه وړي، ځکه چې د انګلستان لوبډله هم تر فشار لاندې ده، ځکه که هغوی هم دغه لوبه بیلي نو د ټورنمنت څخه مستقیمن بار کیږي. نو افغانستان رستی شپږ اورونه دي او عظمت عمرزی ګلبدین او فضل حق فاروقی به تر سره کوي. یو ښه کیچ یو ښه رن آؤٹ سره به د انګلینډ دغه د بیټنګ لائن اپ ټول ختم شي او هغه آخري درې بالران چې دي نو هغوی هم د دغه سې پاور کې د لس منډو پوره کولو هدف ورته ستونزمن وي. الله دې وکړي چې دغه پارټنرشپ چې اوس روان دی د جی روټ او دغه بیټسمن دغه کې یو لوبغاړی له لاسه ورکړي نو انشاءالله باوري یم د انګلستان ټیم هم خپل هغه قیمتي وکټې د لاسه ورکړي دي او د افغانستان ټیم هغه خپل ټول انرژي او توان تر اوسه پورې په کار اچولی دی. انشاءالله الله نو امیدوار یو چې انشاءالله افغانستان به دغه لوبه ګټي.
صادق صاحب څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه افغانستان تیر ورځ له سویلي افریقا سره لوبه درلودله. په هغه لوبه کې افغان لوبډله یو څه کمبود پکې وو یو څه ستونزې وې په لوبډله کې. تاسو فکر کوئ هغه ماته شاید د دې باعث شوی چې د ملي لوبډله په پوره انرژي سره دا وار میدان ته راغلی او داسې یو لوبه یې ترسره کړه چې واقعا ټول ورته په مینه ناست یو دغه سي خوندور شیبې لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کړي؟
بالکل افغانستان ټیم نه اوس ډیر زیات توقعات دي. موږ د ټولو کرکټ مینوالو د موږ ټولو افغانانو ورنه ډیر هیلې دي چې هغه په تیر نړیوال جام کې همداسې په شل اوریز او پنځوس اوریز کې ډیر ښې لوبې وکړې. په لیټل سیریزونو کې غټ غټ ملکونو ته ماتې ورکړه د جنوبي امریکا په شمول. نو د هر میدان یو خپل مختلف کنډیشن دی کرکټ له حساب نه. نو د کراچی پیچ د مونږ بیټسمنانو لپاره لږ ستونزمن ثابت شو ځکه چې هغه پیچ ته خاوره هم د مال نظره د استرالیا نه ورته راوړل شوې ده کوم ځای باندې چې وشتم ځای ورته ویل کېږي. نو دا د لاهور پیچ د تیره ورځ د استرالیا او د انګلینډ لوبه شوې وه. د انګلستان نه درې نیم سوه رنزه ټارګټ چیز کړ. نو دغه لوبه دغه د بیټنګ لپاره جوړه وه خو دا چې د افغانستان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه بایللې وه او مورال یې هم لږ دی په شوی و. نن چې کوم بیرته ښه راتګ وکړو او یو ډیر قوي بالینګ لاین اپ خلاف ډیر یو غټ ټارګیټ ورته ایښی ده نو انشاءالله دغه میچ ګټلو سره زموږ لوبډله به بیرته خپل مورال لاس تر لاسه کړي او په راتلونکي کوارټر فاینل لوبې اختیاریږي. چې موږ دغه لوبه ګټو نو استرالیا سره موږ لوبه کوارټر فاینل دا هم د راول پنډۍ په پیچ باندې ده هغه ځای کې هم زموږ د سپینران دپاره پیچ به انشاءالله ډیر جوړي. بس یوازې زموږ بیټسمینان هادي عقل همدغسې چې پنځوس اورونه پوره ولوبوي دو نیم سوونه نیولې تر دوه سوه اتیا پورې ټارګیټ استرالیا ته ورکړي افغانستان ټیم انشاءالله کولی شي چې په سیمی فاینل ته هم ووځي. خو الله پاک دې وکړي چې دغه نن لوبه د افغانستان په بری باندې تمام شي.
مننه صادق صاحب که په وروستیو شیبو کې دا هم راته ووایې تاسو حتمن په افغانستان کې یاستئ. د ملي لوبډلې دغه بریا به د افغان وګړو دپاره دننه په هیواد کې په دغه اوسنیو حالاتو کې څومره ارزښتمن دي؟ څومره به خلک خوشحاله شي؟ بیا به خلک سړکونو ته راووځي او دغه خوشحالي به ولمانځي؟
بېله شکه نن سبا کرکټ د افغانستان د ټولو لوبو په سر کې قرار لري ځکه چې ډېر زیات تعداد کې مینوال او خپل لوبغاړي لري. افغانستان اوس په څلور درش ولایتونو کې تقریبا کرکټ لوبې کېږي. اکیډمیانې دي ګراؤنډونه دي همداسې ځوانان لوبې کوي او افغانستان کې موجوده وخت کې د کرکټ ته خلک ډېر زیات خوشحالېږي بریا ته او هغه هم بیا دغسې یو هیواد چې هغه دغه کرکټ لوبه بنیادګرانو کې راځي. انګلستان دغه لوبه جوړه کړې ده او بیا د انګلستان نه نورو هیوادونو ته تللې ده او بیا د افغانستان غوندې یو ټیم چې ډېره کمه سابقه لري په کرکټ کې او بیا راځي انګلستان ته مسلسل دویم ځل باندې ماته ورکړي. الله دې وکړي چې اوس دغه ماتې ورکړي. نو د مال نظره زه خپله چې دومره خوشحالېږم نو انشاءالله د افغانستان ټول څلوېښت میلیونه ولس به دغه بری باندې ډېر زیات خوشحاله شي. والله پاک دې خوشحالي د افغانانو په نصیب کړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق را سره د ټلیفون په لیکه وصل وو. تاسو زموږ غلازادي رادیو ناوړي پاتې راپورونه هم را سره اوریدل شي.
ازادي رادیو څلوېښت ساعته له تاسو سره ده.
ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي اداره وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې درنو روغتونو او سیلابونو لسګونه کسانو ته مرچوب لاړولې ده. فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه اچوي دي چې د تېرې ورځې سختو روغتونو پکې د ځاني زیان ترڅنګ خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه کړي او څلوېښت نورې ژوبل کړي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو له امله دغه راز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړې شوي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جان سایخ په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپانه خپور شوی ویلي
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د طبیعي پیښو له امله بدبختانه تقریبا شپږ دېرش کسه هیوادوال شهیدان شوي، څلوېښت کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، دوه سوه څلوېښت کورونه په مکمله توګه او یو شپېته کورونه په کوچنۍ توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګ سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي ویلي چې د زیانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلي او ژر به له خلکو سره مرستې هم وشي. سایق دا هم ویلي چې د دغه سیلابونو او واورو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د بیرته پرانیستلو هڅې روانې دي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې په وروستیو سیلابونو او ورښتونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو ګلۍ او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فراه بیا تر ټولو ډېره ځپل شوې. چارواکو ویلي چې د دې ولایت په بکوا او پشترود ولسوالیو کې سختې ګلۍ او سیلابونو دوه ویشت کسان مړه کړي او څلور یې ژوبل کړي دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ یو اوسېدونکي غلام الله ازادي راډیو ته وویل
فراه ولایت قلی کا پشتکو ولسوالۍ اړوند د ګجر آباد په بکوا ولسوالۍ کې بیلابیلو ولسوالیو کې ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او له بده مرغه ډېر شدید توپانونه و، جلۍ وه، باران و، باد و، چې موږ هم د هغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسېد او ټوله شپه بېګاه بدون سرپناه ناست و، موږ کورونه ویجاړ شوي دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې پنځلس کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د پنځمې ناحیې یو اوسېدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله یې کور نړېدلی ازادي راډیو ته وویل
ټوله سړکونه او کورونه خامک کورونه بعضې چپه کړل او خلکو ته د مالي دخوا ډېر تاوان ورسوي او بعضې خلک پشکې خوږ مرم سول. زموږ کور هم دغلته راچپه سو او خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی او خوش سوی، خو مالي تاوان ډېر راته راورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه شنبه د سختو واورو له امله د سالنګ لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه چې نن چهارشنبه ماسپښین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان، دایکندي، بدخشان او تخار ولایتونو له ځینو سیمو هم د سختو واورو د ورېدو په پایله کې د ځینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپه دی. تیر 2024 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرژوب له واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمېرو له مخې لږ تر لږه درې سوه پنځلس کسان یې مړه او له شپاړس سوه ډېر یې ژوبل کړل. دغه راز له دوه زره ډېر کورونه یې هم ویجاړ کړل.
تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اوري په سیلابونو او د افغانستان په وضعیت باندې تاسو راپور اوري. د وس هم په دغه برخه کې د افغانستان د کندهار ولایت یو سیدونکو د محمد کرم په نوم دی چې په وروستي سیلابونو کې د خپل کورنۍ څو تنه له لاسه ورکړي او په سر کې موږ ترې پوښتنه کړې ده چې دغه پیښه څنګه دوی ته دغه رامنځته شو، څنګه دوی خبر شول چې سیلابونه راځي. په دې اړه دغه مرکه واوري.
پرون نوړ مورتا چې تر پیښ ټول د خونه را باندې ونړېدل. از ما یو یو مې مینه و، یو مې لور و د څلور ورځو خو او یو مې زیو د شپږ کال د درې سره پکې لاړ. نو خوشینه مې په شي کې و پاشم په شي کې د غیب شي ما دې د خوشینه د پاشم او د خوشینه لاس ما تو هغه خو لا خپل افشانو بوت بیلته دوه ما وای دا د ټول مجور ته وکړل او دلته د هم زره غلې هم زما زما زوی دی او زما لور ده زه خپل یم. دا
تېره ورځ دا پیښه څنګه پیل شوه؟ مخکې د دې نه چې سیل راسي بارانونه ورېدل، تاسو په دې پوهېدی خبر وایي که نه وایي خبر چې سیل راځي؟
یا دا خو داسې کیسه پېښ شول چې د شپې باران چې ټیټ شروع شو، دلته د زموږ د خونې دیوال سره مسجد و، مسجد محراب یې جوړوي، کوچنی مسجد و، مسجد محراب یې جوړوي. دا مسجد محراب چې و، دا مسجد دا چې و اوم و، دا زموږ دیوال اوم و، دا لاندې لاندې کور چې و زرخانی وې، لوړ کور چې و زما خونه و، پر د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې وه. نو زه لوړ پروت وم، لاندې نور خلک پراته وو. بیا د شپې پر یوه بجه باندې کور والا زنګ را ووهلی، وایي راسه دا زرخانه نړېدلې ده، دا اوبه خو را سره وباسه، څه کومک را سره وکړه. بیا زه پر یوه بجه ورغلم، د هغې سره مې کومک وکړي، اوبه مې را وایستلې، د هغې سره د مسجد سه مې اوبه را وایستلې. هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې، او ما زه ولاړم په کور کښې بټس ولم، ما توکن په لوی بار هېڅ مشکل به پېښ نه شي. هغه چې مې سهار اته بجې وې چې را ووتلم، دا زموږ دیوال د باندې خاصه درس کړی وو. زه خوارۍ ته روان وم، د دوه مؤمنان هم سره ووتلې. زه چې بلته واپس شي کې، دا دیوال ته چې مې وکتل چې درز یې کړی دی، په زړه کښې مې کرکه شول چې مال دا دیوال را مات نه کړي، مات نه شي، دوی خدای نه خسته در لاندې نه شي. نو زه سمدستي بلته روان شولم چې غوښتلم چې دوی را وباسم. دا زما بله لور چې زما سره راوتلې او دام را سره ولاړه، څنګه چې مې په خونې کښې پشک شیر شول، سرای ته ورننوتلم، خونې ته مې پشک شیر شول، هغه درب بیسو لاندې زرخانه وړلېدل، دوی ګرځه در لاندې سوله. مور چې په خونه لوړ پر زرخانې پر سر باندې خونه وه، هغه خونه هم را باندې را پسې را ونړېدل. یو وړې د زرخانې سر ونړېدی، دې ته لاندې لس ولو، بیا زموږ د خونې سره هغه پسې را باندې را ونړېدی. نو ګاډران د عبدالکان ګرده پسې پراته وه، زما یو کورونه مې وه، یو مې لور وه، یو مې زوی و، دا درې سره پکې ولاړ.
که دغه لور ده چې ټپي شوله، دا په څه شي ټپي شوله؟ څه شی پرې ولوېده؟ څنګه د دې لاس څنګه ټپي شو؟
دا خو زه بلته چې کور ته مې را وځغستلې، دا زما مشر زوی و، دغه لور چې مې زما سره یو ځای را ووتل، بلته چې ما وځغستلې، غوښتل چې دوی را وباسم. په دا حال کښې دا زما لور هم ما سره را روانه وه، په دې ته زما فکر نه و. دا زما در شا وه چې دا زرخانه ونړېدل، دا هم را سره واولېدل. خو بس دا زما سره وه، دې چیغې چې مې واورېدل، دا مې ژر را وایستل، دا مې خلکو په لاس ورکړل، په لاس مې ورکړله، او بل زوی خو م دباندې و، هغه به چا سره نور مؤمنان پکې ولاړ.
تخپل څنګه یې؟ تخپل وضعیت څنګه ده؟
زما بس دغه یوه پښه، زه خو چې دا لاس ولم، بس پکې ودرېدم، دغه یوه پښه مې نیم ګاډر رایلاسو، دا په پښه باندې او پر دا وژه مې بلوک رایلاسو. زه نور بیدار وم، بس دا پښه و، دا وژه مې خوښ سوله، نور بیدار وم. بس په دغه حال کښې چې دا خوږم وم، په دغه حال کښې مې ژر ژر دا شیان چې نیسته کول، دا مؤمنان مې را ایستل، هغه بس مؤمنان مې خدای پاک نه پرېښول، خالي بس حکومت
خو مرستې سوي دي تاسو سره؟ که مرستې سوي په کومو برخو کښې سوي؟
میاشتې وې که د کوم ځای رالې، پرون یو ډېر زره افغانۍ موږ ته راکړلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
متحده ایالاتو او اوکراین د یوې مسودې په شرایطو موافقه کړې ده چې له مخې به یې واشنګټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته لاسرسی ومومي. په دې اړه د راپور ته غوږ شئ.
سونی وړاندې نادر ځمکني عناصر، کانونه او نورې طبیعي سرچینې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پایته رسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل ښکاره کېده، خو اوس همدا توکي د اوکراین د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي. متحده ایالات او اوکراین د یوه تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې له مخې به یې واشنګټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین طبیعي سرچینو ته لاسرسی ومومي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو خبري څانګې په وینا د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15 قوي نخې نښانې وي چې یو تړون پر چوکاټ اصله شوې ده او د اوکراین ولسمشر باید د لاسلیک لپاره د دې اونۍ په پای کې واشنگټن ته ولاړ شي. دا خبر وروسته له هغې خپور شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پلان لري چې د دې اونۍ په وروستیو کې واشنگټن ته د یو تړون د لاسلیک لپاره سفر وکړي. د اوکراین ځینې دولتي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په دې تړون کې به د اوکراین مهم معدنونه او نورې طبیعي سرچینې لکه تیل، ګاز او نور شامل وي. مخکې له دې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د معدني موادو د تړون د پخواني مسودې له لاسلیک کولو څخه انکار کړی و او ویلي وو چې په مسوده کې د اوکراین لپاره هیڅ ډول امنیتي تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې دا لا روښانه نه ده چې آیا اوکراین توانېدلی چې هغه امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه یې غواړي یا به یوازې د واشنګټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به یې امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوع یوې بخبرو سرچینې ریوټرز وویل چې د کیف او واشنګټن ترمنځ اوکراین ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. کیف دا اعتراض هم کړی و چې واشنګټن غواړي 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د اوکراین طبیعي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي خو له اوکراین سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکراین به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون 350 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکراین ته پوځي وسلې ورکړي وویل چې دا ممکن د یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکراین کې جګړه چې اوس یې څلورم کال ده ژر پای ته رسېدلی شي خو هغه ونه ویل چې دا کار به څنګه کیږي. اوکراین په خپلو طبیعي زیرمو کې د هغو 30 مادو څخه چې اروپایي ټولنې عیتي بللې 22 لري. په دې زیرمو کې صنعتي او ساختماني توکي، قیمتي او غیر اوسپنیز فلزات او ځینې نادر ځمکني عناصر شامل دي. د اوکراین د ګرافایتو زیرمې هم د نړۍ د اکمالاتو 30% جوړوي. دغه مواد چې د برېښنایي موټرو، بیټریو او می ریکټرونو په جوړول کې مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي چې د بودیجې لکمخت او د روان خوراکي نورین څخه تر ټولو زیات افغان میرمنې زوريږي په دې اړه د راپور ته پکښ.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې افغان میرمنې د اقتصادي ملاتړ د نشتوالي له امله د خوړو د روان بحران څخه تر ټولو زیاتې ځورېږي. دبليو اف پی پرون سه شنبه د فبروري 15مه په یو ویډیو بیان کې چې په اکسپانې خپور شوې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک سیمه ایز مسؤل سمیر وانملی په دې ویډیو بیان کې ویلي چې دوی باید ډاټ حاصل کړی چې نړیوال ټولنه افغانان نه هیروي. د خوړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې اعلان کړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي چې په روان ژمي کې د 14 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 2 میلیونو د خوراکي مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت یو میرمن چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي او اوسمهال بیروزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
له کومه وخته چې زه بیکاره سوی یم زموږ اقتصادي وضعیت ورسره ډېر خراب سوی دی. زه هغه څوک وم چې د کورنۍ مسؤلیت مې درلود، پلار مې مړ سوی او د ټولې کورنۍ مسؤلیتونه ما ته را په غاړه دي. آن د مور او د ورونو خرڅ او خوراک زما په غاړه دی، خو اوس چې زما دی او زموږ اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي نسم کولای چې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړم.
د کابل یو اوسیدونکو فریبا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو یادونه وکړه.
د ژمي په نیمای کې زموږ د ډبرو سکاره خلاص شوي دي، اوس اوبه ګرمو او په یو بوشکه کې اچو او بوشکه تر کمپلې لاندې کوو تر څو ماشومان مو ګرم سي. د وړو او غړیو خو هیڅ پوښتنه م کوي، کوړو اخلو اوریځي پات کیږي، کوریځي اخلو غړی او بوره پات کیږي. درې معلول ماشومان لرم چې پمپر میوه او ښه خوراک ته اړتیا لري، خو یو ته هم نسم رسیدای.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې، ویلي دي چې په دې هیواد کې میلیونونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټې په تازه اعلامیه کې دا خبرې د سره صلیب د عمومي رئیس له قوله چې افغانستان ته سفر کړی وکړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته یې د زده کړو په ګډون د ښځو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو په کار د بندیز له امله په کلني ډول افغانستان 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده او خلک له پراخې اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په دوهم نیمه کې د تاندې څنګ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه وړاندې پام وکړئ د دې ساتلاند خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یا یونیسف وایي چې دوی یو شریکان په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3/4 برخه ملاتړ کوي او په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره ځانګړې شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنوي. چارواکي وایي چې په سوډان کې د پوځي الوتکې د لوېدو له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 46 تنو ته لوړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکا نوي بندیزونه غندلی دي، او همداراز د چمپیونز ټرافي اتلانو جام د لوبو په دوام کې افغانستان او انګلستان نن په پاکستان کې لوبې لري، او چې تازه حال د دې لوبې د انګلستان ټیم د افغانستان ټیم په سر کې بیټنګ کړی دی. د انګلستان ټیم ته یې 326 رنز ټارګټ ورکړی دی، او اوس مهال د افغانستان ټیم 309 منډې کړي وطن یې سوځېدلې دي، او لوبه هم په 48 اوور کې روانه ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي، دوی وایي چې له کومو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډېر هسان دی. ما دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. در منورتونکو د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی لرواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولای سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ وړ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅکله نوښت نشي راوړلی منځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بېدندې یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یمه چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان ته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده، او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه وایي چې نوښت غواړي تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ سي، ځوانان که درس برخه یې که د کار برخه یې، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار و په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. که چیرې موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. که چیرې موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دوی کولای شي چې په ډېرو برخو کې په خپل تګلارو باندې، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو دي تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، طبعا چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه ښه شم، او د دې ترڅنګ دغه در ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرامه چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه، غواړی همداسې یو څه وایي؟
دقیقا، بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولی، نوښت نسم کولی، دا خبر سمه ده او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولی، زه ورته په خپله اصطلاح یا خپل نظر، زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولی شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولی شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځوانۍ عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو طبعا ځوان انرژي ورسره وسی. په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر نوښتونه وکړي ترڅو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هره ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکړم چې ماته هر څه نوي او یو تنوع مو رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه راپاسېږم د اوداسه لمانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کوم کارونه ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې. او په زمین کې نو وختونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مرکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسی کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډیری دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کې راایسار دي، لټي به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته، ده په یو لار یا په بل لار یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگانه کوایو ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې، چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل او تزان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم غیات کو یو ځوان دی، کچېره تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال اور سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړ جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه وخت سنه تنوع صحیح شي نسته په ژوند کې، د سې ځوانانو ته بعد تاسو پیغام څه وی؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس اګرم ده او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي، که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي حتما خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان له دې وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه له فلانکي سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پیل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، کلګمي په کومه پیمانه مې تاسو خپل هدف ته لګ کار وکړي ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیزالله
عزیزی هم دا منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمینه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي، هلته کار کوي، یو نوی طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغیر کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغیر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي، بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نه کله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې ومدا او ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی. او ما چې کله شروع کړی دا په راسته او چپ لاس مې پیژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم، او نوښتونه ښه سړی خپل ځان ته خپله ایجادوي. نه تنها چې مونږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه مونږ درلودل. مثلا مونږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل مونږ ایجاد کول. او مونږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هره ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکې، سیاحتو کې، ښځو کې، مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې مونږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې. کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلی چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي، مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مساعده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغیرات راولي. یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونه فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبر سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اړه باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل، مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سره یې هغه رنګ دغه اصلا کغه وایي سوارزونه لري، هغه رنګ دغه ستلوي. خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو ته مساعده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر افطار کې د خپل نوښت راولي. یو سروې دی چې د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي دي، څومره تر نږدې شي دي، کولای شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي، خپل په زندگی کې یو نوښت راولي. نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوال شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه په یو ډول د ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده سي، مګر یو ډول انګیزه دي نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د څه یو کس ته باید تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې ولله زینه کې وړل دي، متاسفانه هغې ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه، هغه بل زینه هم لري، بل زینه پی زینه، بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسېږي. نو تاسو همیشه یو نوښت زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سمس لري، همداسې دولسم پورې، بیا پوهنتون، بیا ماستری او دکترا راځي، زندگی هم دغسې، نوښتونه هم دغسې دي. نو تاسو پلګه په پلګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ، کوم ځای نه مایوسه کېږي، خو بل بخش شروع کړئ. نو زما خواهش همدا ده چې یعنی ژوندون د ادامه لري، او اس وخت مه مایوسه کېږئ، آخر هدف ته رسېږئ.
امله ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوی شي چې نوښت له خپله کور څخه راپیل کړي. دا میرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر بل کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر واوسي، کې خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدلون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلمه، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړمه، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړمه، نو دغه په بل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي، نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي. د ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپله د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي، نو طبعا تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونه نیسي، یو انسان د خپلو سرنوشت لپاره فکر ونه کړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کوو، غواړي کوو نه غواړي زی، که موږ وغواړو کوو نه غواړو، د عمر په موږ تیریږي. سره که موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکړو، ځوان ښکلی کړو، خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو، خوشحالۍ ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولای شو چې په خپله په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پوهنتونه پاتې دي، په کور ناستې دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلۍ له ډیزاین نه، له څه نه؟ یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادی اقل په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې د نجونو ودونه ډېر سوي، ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کومه په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو چې په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو د تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پرې وکړي چې بېرته یې پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کوئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپل یو کوښښ، یو اڅوا د یو ښه ژوند لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي، د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو چې هغه بېخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، طبعا تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل،
د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الو ځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پر روان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د پویوي کوټې کې ناست یو، تل ما دا کارت یا توشک ما یو خواته یي، خو نه که د بدلون فکر اولو دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به مي نه. موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو، بله ورځ هغه نه بیرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې وخلا هلته واچوو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي، د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. دغه عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو، زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغېز لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستی بل کتاب نه یي راځي، یو داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو، نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغېزه لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې زرې نه هم سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور انجنونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کی، څومره مرسته وسره وکړي چې له کومو شیانو نه تاسو په دې توانیدلی سئ چې نوښت راولئ؟
مننه د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو بالکل، په دې کې کورنۍ اغېز لري، ورور په خور باندې اغېز لري، خور په ورور باندې اغېز لري. په کور کې په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهېږي که هغه نوی ځوان وي، له اتلسو نه پورته وي، چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبره اورېدل کېږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شاید کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ مور و پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوه سي چې مور و پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری. پختون وطن گریوان دلے ونی پخپل وطن کی جنگ را پسر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخپل وطن کی جنگ را پسر دے
خیر خیکا زما وجود اندام اندام کا زما گریوان خیر خیکا کسا میں دزڑا پویر